يا بادرنج اكيد نيم انا زمان من الدكان دي ورميزه نايم من اللي متعد بكيس
سلامونه د افغانستان په وخت و به جوشي د خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنۍ د تزنګړی شه د زمګم کار ساتل لودین به تاسو وړاندې کی خو ترغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خونه استازي اسف دورانه وای چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکولی شي. دورانی د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې وسی او وسلوالې په خوست ولایت کې او شرټولوي د افغان طالبان خطاب کړ ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفان ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د عملو لپاره د پاکستان په خوره کې پلانونه جوړ کړي. که څه هم اسف دورانی دا څرګندونه د پاکستان دی وبرحاله چارواکي په حیثیت نه دې کړې خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون ځینې پاکستاني چارواکو ورته ادا وکړي او ویل دي چې ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت د پاکستان د ډول ادا تل رد کړي ویل دي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسفزای په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته یو شمیر ښځو او نجونو یو ځای شو چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې. ملالا یوسفزای پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. اغلی یوسفزای په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې نجونې تر بمباري لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړېږي. او رسې خبرنه ده چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یک شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. د اوچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یې دبلیو ایف پی په راپور کې ویلي وو چې افغانستان او سوډان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې مخامخ دی. پراپور کې ویل شوی چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې داغو کسان شمیر چې له قحطۍ څخه یو ګام لري دی 19,900,000 ته ورسېږي چې د غیبات د ټول نفوس 6% جوړوي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغه ناروغي اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو خبري کوو. کوربه موزه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی په جرمني کې د ماشومانو د ناروغي او متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایم کولای سي چې خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه پر موضوع خپل پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی کې تاسو خې انټرنیټ لري کولای سي چې زموږ واتس اپ شمیره ته تماس ونیسي 00 او 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 کې واس نلرینو لاند مسکال وکي یا لاند اړیکه ونی سیمګ به بهتره تاسو سره اړیکه ونی سو دا شمیرې د 00422125040 یو بل نړیواله شمیره ده 00422125040 لانی کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم استډیو ته وصل شوې ده. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې باسل دینه شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویل تلاسیمیا یو جنیټیکا د وینې ناروغي ده چې په شکل د ار سی انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغي ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعض سنټرونه کولای شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومان ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځ ته راځي.
بله رحمانی صاحب، له عام کمخونی سره توپیر پسې کېدای، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي، اما په افغانستان کې ډیره د کمخونی په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري، دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال اپنوم د سین دی، میا بیا اینه پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي، همچنان په امریکا کې هغه مشته افریقایي اوسیدونکي چې دی په هغو کې لیدل کېږي، زمنان په پاکستان او افغانستان او په دې هیوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کېږي. خو دا مریضي مونږ ډومبای ویلې چې دا یو د وینې ار سي مرض دی چې په شکل د ار سي انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروتینونه چې هلته وجود لري چې په تشکل د تخریب د منځ ځي، او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاسه ورکوي، یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري. دغه وینه نشي کولای چې په کافي اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کړي. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیف کیږي، کسل کیږي، مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته او کې اورګانومیګلی یعنی جګر او توره غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دا بلج ابډومن وایي، او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا کې مخ ته چیرې ته د انسان وګوره یو قسم چیرې لږ زشت کیږي، او دا اډوکی د ماګزیلا چورته وي دا غټیږي، په غوښو کې تغیرات راځي، په نورو اډوکو کې. یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص پدې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د وسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي، یا مثلا وسپنه کمه اخلي، یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنه کمه یا غونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیانې دي چې هغه خبیثې اوسیږي، لکه لوکیمیا، سرطانونه دي هغه دي. نو دا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان، خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کمخونیانو نه چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ار سی د مور پلار نه انتقال کوي ماشومان ته.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب، راځي د ډولونو باندې هم لږ زره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا، او کوم ډول ډیر خطرناک دی ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لاندې وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې او ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عام روغتیا وزارت سره ثبت دي هغو کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې او ځل وینه بدله شي د وجود نو ډولونه څومره دي ډاکټر صاحب محترم
ډولونه زیات خو ډیر مهم ډولونه چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي چې بیا بیټا تلاسیمیا په درې کټګوري تقسیمېږي چې یاوې خفیف وسیږي یاوې متوسط یاوې شدید وسیږي چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویل دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه وسیږي او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینا ورکړ شي یا ودی کسالات یا یو لک بهشتیایی شپ کې پیدا کیږي او د مریض کولای شي چې نورمال ژوندګي د خپل وکی شکل د متوسطه چې د ادب یا انټرمیډیټ چې د دا هغه شکل دی چې په د کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کی د وینې تطبیق ته او دلته باید وینم تطبیق شي زمنان د دې مریضانو باید په کلاکا مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکټرانو له خوا د یو صحی مرکز د خو او دوی وخت په وخت معاینه شي د دوی د وینې ټستونه وشي تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت سره هم دی ښه دی او خراب دی او حالت سره هم دی اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدي ته په داخل د شفخانه کې چې دوی ته مکرره توګه وینه ورکول کیږي او کیدلای شي چې مثلا په ظرف د دوه کال درې کال چې وینه ورکول کیږي دوی په وجود کې دا این زیات شي یعنی هیموګلوبین زیات شي آیرن زیات شي وبکې کله چې وسپنه یا ایران په بدن کې زیات شي دا به خپل نور مرزونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي مثلا جګر او د تورای بدن کې غټیږي او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفي کوي او ټکان د زړه پیدا کوي همچنان دا مریضان کې دلای شي چې هډوکی پوک شي یعنی شکنن شي زرمات شي او همچنان به اشتیایی رنگ زیر آوری او دا دیر تاثیر نور علایم هم پا دو مریضی کشته ده چه بیا دا مریضان باید چه پا یا مجهز دوینه پا مرکز که یعنی هیماتولوگی سرویس که باید تداوی شی او دوی تعقیب بشی او کلک بیا وینه په بدن کې زیاتیږي هغه هم باید معالجه وشي نو دا اشکال چې دی ډیر عام دي
بله او کورودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو حتمان پښتنه لري اوریدونکو مهرباني وکړي اړیکونه سي او اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دي سره به خبري وکستړي مشي ازادي رادیو نه روغتي د ژوند ستمنې پروګرام اوري
خدا پاک دی ایمان قبل که محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبا اسدالحدا تعلیم د هلمند ولایت محترم الدین صاحب
که اتل سي محترم ستړي مشي نن په تلاسیمیا باندې خبري کوو چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارسي ناروغي ده تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي
قربان سم لودین صاحب محترم ډیر شایسته موضوع متاکلی ده لامه خوشاله کې یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم لودین صاحب دا غوښنه کوم چې دې دلته ولاد از موږ کوم دی کې اکثره انسانان چې په اخته دي لودین صاحب محترم خبره ده چې اکثره د ماشومان چې پیدا شي د مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما ده ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنی دي دلته اکثره مریضان چې موږ بوزي ده د وینې د سخت کوم بوت سره چې مخه مخي نو ډاکټران دوی توای چې مثال دا مستوای چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شی نه ورکې مثال د خبرې داسې ومغلنه ورته خوې داسې مو په خوې چې ډیر سره کې نو زما د محترم ډاکټر صاحب د پښتنه چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د خلکو ورستلی هغه د مالی نه ورته سره کوي د وینې د کمبود لپاره ډاکټرانو دا ډېر ښه شوی دی. نو هغه داسې مریضان ستا محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم عمه رقم وي هغه د دغه مریض زړه باندې راپورته کېږي. نو که چیرې داسې دا د امیدا مال یا داسې دغه وینه سره سي ډېره سره سي ایا مثال د خبرې تاوان خو به نه کوي، هغه سې ګټه ورته کوي لکه هغه عمه نه. او بل پوښتنه مې دا وه ځینې محترم اسدالله لودین صاحب چې یو دغه ماشومان په دغه باندې اخته یې د وینې په کمبود باندې اوس خونه اکثره تاسو بهتره معلومات ته چې په سارا موندې کو کې داسې کسان ته چې روغتیایي مرکزو ته لاسرسی نه لري. نو که چیرې داسې په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغسې غټ نارینه کسان یا ښځینه یې چې د وینې د کمبود سره مخامخ وي، نور بغیر دا د میدا مال یې نیو دغه شیان چې مثال دا دوایي پکوي داسې نور شی شته چې مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا هغه وینه ولا پوره کړي. دغه دوې پوښتنې که ډاکټر صاحب محترم راځي جواب کړي ډېر به خوشحاله سم. لودین صاحب
کور ودان اتل سب سلامت اوسې، دواړه پښتنې مو په زړه پورې وي. وروسته به ډاکټر صاحب ورته ځواب ورکړي. راځي چې یو بل اوریدونکی هم راوخلو د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري مهرباني وکړئ د غوریدونکو واتس اپ نه وصل دی خبرې وکړئ. تاسو غاګ موږ لرو مهرباني. خا فکر کوم د دې اوریدونکو واتس اپ کمزور دی، انټرنیټ کمزور دی، نو د واتس اپ اړیکه روخنه شو لمغه هم ونس کولای چې د غوریدونکو غاګ وو اوریدونکو که کله واتس اپ ته اړیکه نیسې نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو کولای شو چې تاسو غاګ وو او د نور اوریدونکو مخه هم ونه نیسو، ځکه که تاسو اړیکه نیسې او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړیکه ونیسي. پرال اتل سه بړی کني ولې ول هلمند ډاکټر صاحب ته بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنې جواب کی بیا به نور اوریدونکو سره مختزو. ډاکټر صاحب اتل صاحب دوه پښتنې درلودې، اتمن تاسو ځان سره لیکلي، مهرباني ته وایي اتل صاحب.
نو اتل صاحب ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. دو ډیر ښه پښتنې وکړې، خو دغه وینه چې دوی په د کم خونه ماشومانو ته ورکوي په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مضره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کړو. حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي، ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي. نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ډېره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې آیرن دیفیشنسی یا د اوسپنې کموالی ولري یا نور اشکال همریز خونریزی ولري یا بل طریق وسیږي هغو کې بیا دا معضله وجود نه لري، کولی شي چې دې مریضانو ته هغه وینه ورکړي.
هو هدف همدغه یه نه به وي ډاکټر صاحب، دغه ځیګر
یه نه منظور همدغه ځیګر دی،
ځیګر وو ځیګر ځکه وینه خو
ځیګر ورکولی شي. اما د وینې ورکول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی یه نه اندغه جگر تا فکر کنید
وو یه نه اندغه جگر تا وی بلکل یعنی دغه جگر ور که ولم داکتر سیب تلاسیمیا ناروغانو تا نتوسیه کیگی کنه
تلاسیمیا مریضانو تا دو اسپنه مستازرات اصلا هیچ نور کول کیگی غیر ده چه گرتا نداری و تا زرار هم لری آقا دو پارا باید ور نکرشی.
بله او د دوم پښتنه پاړه باندې چې وای نور څه وکو، یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبدا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې همدغه له ناروغانو سره مرسته کوي یا په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي. هغه کسان چې په تلاسیمیا یا په مجموع کې په کم خونه یې اخته دي غو لپاره وای د مال لین نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي. البته د یعنی په اړه تاسو یادونه وکړه چې یعنی ځیګر د تلاسیمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي. ممکن نور کسان چې په کم خونه یې اخته دي یا هم د وینې وسپنې کم د غو لپاره ممکن مناسب خواړه وي، خو تلاسیمیا چې ده ناروغان ځانګړې پاملرنې ته او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري.
بله بله راځو د موضوع ته چې د کور مراقبت وایي. مثلا په کور کې مریضانو ته څه رقم مراقبت وکړي او څه رقم دغه ساتنه وکړي. دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ورته تطبیق شي، د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي، د مریضانو ته غذایی مواد چې پاغه کې کلسیم او ویتامین ډی زیات وسی کی باید مریضانو ته ورکړ شي، او د دوی مریضانو باید نظافت ډیر مراعات شي، یعنی لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي، لوښي پاک وسی، په خاطر دې چې د مریضانو مقاومت ډیر ټیټ، دوی معروض په مکروبونو وسیږي. ضمناً دې مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیړي هیپاتایټس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینابغل واکسینونه چې پنوموکوکال ورته وایي، میننجیت واکسین، دا خو دوی باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی چې چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضي عوامل ولیدل شي، باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. بل اوریدونکو راخلو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي کوم زاینه مواړی کني ولې او تاسو د تلاسیم یا پاړه باندې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
وعلیکم السلام. استاد الله جان صاحب، اسامه د هلمند کجکی څخه درسره.
ها اسامه له کجکی نه. ستړي مشي اسامه صاحب، مهرباني.
ځان د توال چې مال د ډاکټر صاحب د پښتنه چې مال زما پدوینې کې په دوه کې ډېر وینې کې را پجم کې لا دسکان کوم وخت وینې کې ژوسته منه چې شروع وسله ډېر وخت نه کې چې وینې کې را په دوه کې به څه پاتې به یعنی چې او تاسو کوم بیا پدوینې بیا ماتي او تاسو کوم به خپل په تکلیف کې به خداسي او سر پازاد نه چې دا څه کوم سره.
ها اوسامه صاحب، تاسو هلته خپل په محلي توګه رختون ته یا کلینیک ته مراجعه کړی دا هلته ډاکټر صاحبان سره غږیدلی چې لامل درته ویلی وي؟
نه ښه ډاکټران ته خو دلته یو دانه دولتي کلینیک د ډاکټر ته ورغلم نو چې ساتره سره سره وي که څنګه بارول چې ستاپه زخمی ده وسلینګ ور واچو مال یا خو دغه یو وار خو دا د ګرمۍ د لاسه ده ان تاسو ویني کې رمال خو تاسو سره ژمي کې په یخ کې سار وخت چې عبد اسقام چې لاسي چې سړی د یخ د لاته لاسونه نه سلته ولا هغه وخت لازم تاسو ویني ستنه دا د ګرمۍ د لاس نه د بارول چې تاسو یې خراب د کوم دوا را نه څنګه تر ته ول
او سلامات سي رادیو ووري حتمان به ډاکټر صاحب تاسو جواب وایي، حتمان ډاکټر صاحب تاسو په زړه پوری معلومات درکې چې کدايس در سره مرسته وکي. بل اوریدونکو راخلو د سره به خبري وکړم. ستړي مشي تاسو آزاد رادیو ته غواګي.
خیر یې ضرور شخه وخت په خیر دی ملګری شدی.
ډیر مننه. ټول خو تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه څه پوښتنه لرئ؟
د علمن نه میاړي کني ولې د ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ماول زموږ د یو ملګري ستونه دی، بس نور چار څه دوام پکړی دی، ګر سره هیڅ تاثیر نه پر لري. د ستونې کې بس یو دا رقم دی کله یو میدا ګرمه کې دانی چې پر راپورته شوی دی، یعنی هیڅ رقم ګر سره نه وړم نشي تیرولی.
موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو عامه یا همشایع ناروغي ده. ځکه ډاکټر صاحب چې د اطفال متخصص دی، په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب؟ نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري؟
نه مننه، ډېر خیر.
سلامات اوسئ. کور ودان خیر وسئ چې اړیکه مو نیولې وه. د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینټیکي ناروغیو له ډلې یو شایع ناروغي ده، او په افغانستان کې هم د عام روغتیا وزارت وایي چې 4,500 کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده، او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړي کني ولې بیا د بل اوریدونکو هم له هلمند نن
اوسامه
اوریدونکو له هلمند وو.
بله اسامه ورور ته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري، د پوزې کې خو موږ تاسو پوهیږو چې یو پرده ده په نوم د مخاطیق شاور ته وایي، هغه په هم په ګرمۍ کې، هم په سړې هوا کې، هم په هوا چې کله داسې آلوده په مکروبونو اوسیږي، نو هغه مخاطیق شا کله کله تخریب کیږي یا زیانمنه کیږي. نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغلته شریانونه ډیر سطحی واقع دي، یعنی هغه شریانونه شکنن کېږي او باعث ده کېږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي. نو د ما ورور ته دا توصیه ده که غواړي چې مثلا د سړې هوا نه او د ډېرې ګرمې هوا نه ځان محافظه کړي، دا که پرابلم په خپله پوزه کې اوسېږي نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کړي وغوندي چې څو دغه هوا هم مواجه نشي د ګرمې او سردې هوا سره، او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوګیری هم وشي. او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دي هغه غوړ کې په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې، په بازار کې نه لس روپۍ قیمت لري، هغه ملم واخلي، هغه د خپل پوزه د ورځې دوه درې ورې پورې غوړه کوي، انشاءالله چې د خونریزي جلوګیری کېږي. او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل فشار وګوري، کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري، او یا یو ټست د وینې وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري. بعضی مریضان دي چې هغه دوی زر زر خونه بینی کېږي، هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسېږي چې دا کوم بل تکلیف د وینې ونه لري، او که چیرې خپله ښه پوهېږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خونریزی کېږي، نو کوای شي اما پولیفاکس ملم واخلي، پوزه کې غوړ کې، انشاءالله ماسک استعمال کړي، د ده پوزه به ښه شي، خونریزی به ودرول شي. او دویم پوښتون کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري او په ستوني کې داسې سپینې نقطې دي، نه پوهېږم که سرې نقطې دي، څه رقم دي، او د ده مشکلات قرطولو یا د اوبه څکلو یا چای څکلو لري. نو د ورور ته مې توصیه داده چې اول خو باید یو د گوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري، هغه به ورته سمه توصیه وکړي، او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ورور باید چې ډېر غوړ ونخوري، ډېر خواږه شیان ونخوري، ډېر ساړه شیان ونخوري، او ډېر داغ ونخوري، او ډېر تند تیز ونخوري، دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي، او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي. ګرم اوبه یو یو غړپ پوچ کی چې د ستونی تازه اوسېږي، او یا که وشي کولای که پاک اصل پیدا کی، یو لږ اصل په شیرګرم اوبو کې، البته داغ اوبو کې اصل اچول اجازه نشته، په شیرګرم اوبو کې لږ اصل ګډ کی، او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي، هم ستونی تازه کیږي، دغه وچوالای چې ستونی کې دی دا د منځ ځي، او دای کوای شي چې اسانه هر شی وخوري او قرط کې درد یې ورکیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې، په دې لاره چې دغه اوریدونکو دغه سپارښتنه اوریدلې وی او په دې باندې عمل وکي، او بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو. مهرباني وکړئ ستړي مشه په تاسو باندې پروګرام.
سلام تاسو ته، سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، سلام ملمنو ته.
علیکم السلام، مهرباني
ته سر نه لپ کنه ده چې چه دې دې کما دا خو سه د ورځې بری څلور ترموز چه اس کما دا خو به مونږ ته نقص نه کوي، دا نه پختنه ده، نو سوال نه غواړم.
ها کور ودان سلامات اوسې، د غوړیدونکو د چای پاړه پختنه درلودله ډاکټر صاحب، البته تلاسمیا سره اړخ نه لري، وای چای خو بس نقص نه کوي، د ورځې دوه درې ترموز چې کم فکر کوم یا وازی ده اوریدونکو نه، بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څکل عادت دي، او دا عادت داسې دي چې کله ناکله ډیریږي. څه وایي دی اوریدونکو ته ډاکټر صاحب؟ لاند ځکه په سره ډیر پختر اړخ نه لري.
bale دی ورور ته زه وایم چې هغه مقوله د عربي لري چې وایي کولو اشربو ولا تصرفو، د هیڅ په خوړلو کې باید اسراف نه شي، که چای هم ډیر وخوړل شي هغه هم ضرر لري، او چای کوم صحیح شای نه دی، خو چون مونږ تاسو عرف دی کلچر دی زه خپل عام استفاده کوم، خو شین چای نه دی استفاده وکي، او ورور دې ډېر چای نه چکی، د چای په ځای کوشش دی وکړي چې اوبه ډېرې وچکی، اوبه دې وی شي بیرته دې پری دی چې شیرګر ماشي، تاودو اوبه چکل ډېر زیات بدن ته ګټه لري، فایده لري، ډېر یخې اوبه دې نه چکی چې هغه هم وجود ته ډېر ضرر لري، خصوصا معده ته، کولمو ته، او سردردی پیدا کوي. نو ورور دې د چای په واس کې زما مشوره مني، خالی وبدی وچ کی دا ورته ډیر به مفید وسیږي، زکه دا ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جذب مخنیوی کوي، یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډیر زر چای وچ کی یا مثلا ډوډۍ منس کې چای وچ کی، هغه دغه جذب د اوسپنې په کولمو کې امیدا کې مختل کوي، دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي. او زمنان ډیر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي، د معدې تکلیف پیدا کی. نو ورور تم توصیه دادا چې آهستا آهستا د خپل د عادت تغییر کی او چای دی تبدیل په خالی اوبو کی.
بله کور ودان ډاکټر سه محترم سلامات او سه اوریدون کې راخلو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم ورور جوړی خیرات د ډاکټر صاحب ناستا او مایک تا او ملمنو ته هم نیکه طرف نه سلامونه کوم، سلامونه هم قبول کړي.
و ډیره مننه ورور کوم ځای نه ماړی کني ولې او تاسو د خبرونې په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
له بغلان مې اړی کني ولې عبدالرحمن خبرې کومه، مایک خبرې کومه، دغه ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، دغه چای دغه باندې مثال بعض کسان مثلا ډیر چای چکی او به او به یخی او بنه چکی او وبو سره غنه لري او بل زیا سره زیات نه پارتي دی چای ډیر زیات چکی او ډوړې سره یا مثال او بعض وبو با تاثیر پکې د خبرانه مثال زکه چای پیل چای چکی او زکه داس تاوال لري او کنه لري چې او چای مې
عبدالرحمن رو موږ موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان پی اخته دي. ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنئ، یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې یا په څو اونۍ کې یو ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري، داسې ناروغان پیژنئ یا قصې درته معلوم دي؟
نو سره کسان چې باندې داسې کسان چې ویني مثال کمی یا د نورو کسان چې ویني زیات پی هغه ته مثال وینه ورکول، وینه ورکي او وینه ورکول وینه باید ورکي.
ښه سلامات اوسې. د غوریدونکو فکر کوم پښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سر په خلاص نسو ډاکټر صاحب، زکه د خبرونې له موضوع نه فکر کوم نه خبره وو. د چای د اوبو په اړه باندې پوښتنه درلود، فکر کوم مشخصه پوښتنه هم نه و. خدای ویل چې څوک هم حاله چای څکی ورسره اوبو څکی، که څوک اوبو څکی هم حاله ورسره چای څکی، نقص شي ده پرال په دیله چې ډاکټر صاحب تاسو د پوښتنه اخیستي ورته یو څه جواب ورکړي. مهرباني ډاکټر صاحب، دی اوریدونکو ته یو څه وایي. بیا په دې تام شو چې دغه د تلاسیمیا سروکار واري له ماشومان سره دی، کله چې د تلاسیمیا یادونه کیږي نو د ماشومان د ناروغي پسترګ ورته کتل کیږي، لامل څه دی؟ او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پات کیږي؟ حتما به پات کیږي هغه خفیفه بڼه، او که دغه شدیده بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره.
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې موضوع ډومبای منګه تماس ونیو، د چای ډیر خړل وجود ته zarar لري، خصوصا ورسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي، یو د 200 ورسته ک لک چای وچ کی هغه بهتري، ک ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چای چ کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نه چکی، او بهونه دی استفاده وکي، کله وچ کی خیر دی zarar نه لري، اما د ډوډۍ په مانس کې یا ژر به ورسته د ډوډۍ بعد چای و نه چکی، ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي. نو هغه ته فقط اندوم روان.
بله، او ولې د تلاسیمیا له ماشومانو سره سره کار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سره کار لري، د لویانو سره هم سره کار لري. څنګه چې تاسو خپل ویلې، هغه خفیف اشکال چې دی چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کې دای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپږمه هفته د حیات کې اوسېږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلای شي. خو بروسته د پیدا کیدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي، ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه کم کیږي، اشتیای خرابیږي، علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي، او راس په راس چې ورته ګوري مخ کې داس خاصف شي رنگ یا زیړ بخون دی شي، او بل مخته چې وګوري دا د مخاډو کې پلن شي، پوزای پلان شي، نو دغه کله چې د علائم لیدل کیږي او دا بي اشتیايو ادم علاقه او رشد نمو متاثر کیږي، یعنی خو وزن نخلی رشد کوي قد نجیږي، نو دغه په خصوصا هغه ماشومان چې تلسیم یا ماجور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر پګوت کیږي، او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفی وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 45 حتی کله کله 55 کالو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولی شي. حتی که تاسو خبر وسیږئ دغه د فلم الک چې دی په هندوستان کې نومې امیتا بچان دی، دا هم تلسیمیا لري، خو دا ډیر شکل خفیفې وسیږي که یا او جین مثلا متاثره کیږي، نو بیا دوی دونه علایم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل د خفیفې که چیرې دوه جینا یا د دوو نه زیات درې څلور جینا متاثر شي، نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي، چون ماشومان ډیر زیات مورد د توجه اوسیږي د کورنۍ، او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي، نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه لري، د دوی د وینې ټسټونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي، هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوای شي چې انسان 55 کاله هم عمر
وکړي. ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مو ډیر ښه وکړ، هغه باڼو باندې هم تام شو چې څو باڼې لري، دا چې په افغانستان کې کومه باڼه عامه ده، کومه باڼه مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په هغه باندې هم تام شولو. راځي اوس لږ ذره په عواملو باندې خبرې وکړو. ډاکټر صاحب، عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي دي، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال زیه هم له پلار یا ممکن له دواړو نه، اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکې نه کانه د وینې معاینات په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي، دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله ک مور او پلار دواړه په دغه تلاسمیه باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي، مثلا بیا د دوی ماشومان باندې وایډیر نه وړه غیز کوي، نظر دی ته چې یو مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسمیه ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه، که چیرې مور او پلار دواړه په خفیف تلاسمیه باندې اخته وسیږي، نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي، نو هغه دوی مخکې د دینه چې حمل واخلي دوی باید خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي، او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته، هغه چې د وینې متخصصین دي هغو ته مراجعه وکړي، او ضمناً هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغو ته مراجعه وکړي، او د دوی سره خبرې وکړي. دا غو د اجازه وروسته به دوی کوای شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي. غیر د دنه که دا کار کوي، بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم وسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی، چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري، چې زنجیرونه دوه زنجیره د الفا اوسیږي، دوه د بیتا اوسیږي. دا زنجیرونه چې دی د جینیټیکی اطلاعات دی چې انتقالی، او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضوب باندې اخته اوسیږي، نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معایناتو کې او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي او دا غوونه وروسته اوس په دنیا کې نور تاکتیکونه وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تاکتیکو باندې مثلا یو نورمال ماشوم مرتا دغه کی یعنی
بله یعنی ډاکټر صاحب عوامل سل په سل کې جینیټیک دی یا ارسی دی یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا
نه خیر سل په سل کې عوامل جینیټیک دی او دغه مونږ ویل الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بخي د فعالیت او لویږي نو هم دغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي اصلا دا داسې کم خونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندزی ورکه وجود د وینې دغه کې یو څوک مال نوټریشن د کم خونه کېږي دا په اثر د اندغه کرویه چې مسول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی دغه شکل د کرویه د وینې د سره کرویه تغییر کوي یعنی مختلف شکلونه راځي ورته انیزوسایتوز او پوکیلوسایتوز پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري دغه اشکال د کرویه چې تغییر کوي دغه کرویه بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی بل. نور حجرات ته وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي او هم دغه دلیل دی چې دلتا د تعداد د نگانه کرویه د سره د وینې کمیږي هغه مقدار کمیږي وخت چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه ورسه متضرر کیږي بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي د بیا په جی په دا وینه چې ورته رومبه ورور منګ جګر ورته وایو یا په لیور کې یا په سپلین کې دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب وکړو دلته دا ارگانونه غټیږي چې ورته هیوج هپاتو سپلینو میګالی وایي مریض ته چې وګوري او لویه غټه خېټه لري او چې کله په خېټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جس کوي او سخت شی د لاس لاندې روزي چپ طرف هم چې هغه یو جګر دی بل سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډیر زیات غټیږي نور د اثرات منفی زیات په داخلي غدواتو د اندوکراین دي چې دلته مثلا دیابت مریضان پیدا کوي مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي جنسی وبخه جنسی تاثیرات منځته راوړي یعنی ډېر یو خراب مریضی ده
و ډاکټر صاحب په دې ورستۍ ونیو کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په امده اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیوادو هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادې چې مثلا د کاکا لور سره د ماما لور سره مثلا د عمال لور سره د خاله لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلاواله طبي پلاوه ویل کیږي چې دغه د نږدې قارب نکاح هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمیر ناروغي وباندي اخته شي د تبابات علم په دې برخه کې څه وایي ځکه تاسو خو ډیر سکلن تجربه لري شاو خو په ساتي طفل کې آیا دا سینمونی ډیر دي تلاسمیا په حکومت ماشومان کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پات شي
بالکل دا خبره دقیقه ده تب تبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دا څوک چې خون شریک دي یعنی وینه ورسره شریک ده مثلا کاکا لوري ماما لوري خاله لور وسیږي یا مثلا زوی وسیږي دوی سره باید چې واده و نه کی واده باید د بیگانه خلکو سره وکي ته څو چې ان همدغه د وینه زیاتره مرزونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرزونه دی چې هغه هارج فاکتورونه دی هارج انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان به په زیړی تولد کېږي نه هارج منفی منظور میده دغه مریضیان دی چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومان ته انتقال کی ځکه اسلامي توګه هم شریعت کې هم دغه ویلی دی چې تاسو وا د کوي کوشش کوي چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکی و نه لري باید قرابت وکړي او واده وکړي دا واقعا معقوله خبره ده چې ته هم ثابت کړی دا د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله و ډاکټر صاحب محترم لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو درملنه څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدید وي په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیګو چې له بعد مرغه له ډیرو کلونو هتا له لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی که څه هم د وینې بانک شته اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري یا یې کول لري هم شاید هغه وینه به کافی نه وي دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی دغه کسان چې په شدید تلاسیمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې واسنه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي آیا بدیل لارې چارې همسته او کنه یوازې هم دغه د وینې بدلون کولای شي چې هغه ناروغ ژوندۍ وساتي؟
ډېر ښه. وړومبی موږ تاسې اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو یا فقط نه هغه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ اوسیږي دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي د ته باید چې وینه ورکړ شي یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفې باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډیر زیات مهم دی چې وړومبی موږ اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي یعنی هغه جلوگیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډیر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکي او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي چې دا هغه دوا ده چې دا نو کریټیو ټریټمنټ ورته وایي یا تداوی جذري ده که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا ټستونه وکړو هغه ټستونه چې ډیر زیات مهم دی هغه مثلا سترګو دی د غوږونو دی مثلا ایکاګي یا ګراف د قلب اخستل دی چې دا باید ولیدل شي. بل تداوی د جینونو دا چې هغه باید هم صورت ونیسي. نور که مثلا یو ډیفورمیټی یا سوی اشکال د اډوکو وسیږي هغه باید اورتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي. نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلو باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسبه اندازه باید د مریضانو ته ورکړ شي. خو کله کله بیا اوسپنه په دوی په وجود کې زیاته کیږي یعنی په اوورلوډ کیږي یا اوسپنه زیاته کیږي چې دغه زیاتوالی د اوسپنه هم خپله بیا ناګواره عوامل لري نو اثرات لري. نو موږ باید دغه منظم کنټرول کړو او مریض ته چې دته شیلې ټنګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي او ورلوډ کیدونه جلوګیری وکړي، چې هغه پیچکاریان دی په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي چې څلوېښتونه شپېته ملي ګرامه فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي. هر اته لا دولس ساعته بعد ورکول کېږي، هغه په شکل د پمپاژ ورکول کېږي، اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول مریضان ته تطبیقېږي او شپې د خو هم دا کارونه کول. بل مریضانو ته د خولې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوې دي چې په نوم د ډیفیری پرون په نوم باندې یادېږي، چې پنځه اویا ملي ګرامه روزانه د خولې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کېږي. مثلا بل ډیفیرو زیراکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د ډیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري. نو کله چې موږ دا مریضانو ته تکرار روینه ورکو یا دغه شیلیتن تراپی یا شیلیتن اجنت مریضانو ته ورکو، د دې مریضانو هم باید منظمه معایناتې وشي، د سترګو د غواګو د ګردې وظایف باید تعین شي.
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نسی وسام کولای سي چاړي کوي نسی د خبرونه لګي شي به پاتې دي. دغه کوم دواګان چې ډاکټر سبي یاد کړی یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله، دا په دې مانند نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینه یا بدون له نسخه واخلئ. نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړ، تاسو که دغه ډول ناروغان لري خدای مکړه، نو حتماً به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ. هلته به تاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي. نو لطفاً خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ، ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر ځانونه درته اړوي. ل استډیو سره د تماس شمیره او زل بیا اعلانوم، د تماس شمیره د 00422112540 یو، بل شمیره د 00422112640 یو. اوریدونکو که تاسو د مهال زموږ خبرونه ګورئ، دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راس فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده بدیل چې اړیکونه سي. ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شی به پاتې دي، ممکن اوریدونکو اړیکونه سي بحث به ورور سره راټولو. دغه د شدید تلاسمیان او روغان څومره عمر کولای سي ډاکټر صاحب؟ آیا مخکې اډونه شو چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرول دی لیسي لکه ځینې نور ناروغي باندې ناروغي غونډه کڅه هم په هند او مثلا په د اروپا او دغه نور هوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره هڅه شوې چې وای درملنه تاسو مخکې یاد کړی چې هغه مغه د اډوکی ترانسپلانټ یا هم انتقال دی د کورنۍ لبل غړي نه. دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 55 کال عمر وکي او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي؟
ډیر ښه کتاب اشاره وکړه. کچیرې تلاسمیا ډیره شدیده اوسېږي نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډیر زر وفات شي. اما په صورت د عمومي 99% د مریضان کولای شي چې لس کلن پورې زندگی کې، حتی 80% کولای شي چې په دیش کالو پورې ژوند کې، 40% کولای شي چې پنځه کلنۍ پورې ژوند کې، او 50% خلک کولای شي چې 55 کلنۍ پورې زندگی وکړي. حتی د نه اضافه هم امکانات لري، خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی، کار څومره جینونه کم وسیږي همومره قابلیت حیات زیات وسیږي، کار څومره تخریبات ډیر وسیږي نو همونه د عمر کم وسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې ورستی اوریدونکو ته موقع ورک پدې لږه چې غاګې و ورستلې مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړي. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، رادیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، ستړي مشه.
شکرا.
او مهرباني وکړئ ازادۍ رادیو ته مو اړیکه نیولې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګې تاسو.
او بس روزین صاحب نن د پښتنه ده او ډاکټر صاحب نن د پښتنه ده. زه په خپل مریضي زما
لنګي می کې دي دا مساله ډوکې دا کمزوري دی واخه به خې نه ساب دې ته په استفاده نه کوي نو دا لا ټاکه نو لاندې لري لنګي کې دي دا وو څو کې دی ونی سم په خپل باندې دا سم علمي ګل کې سپېږي دې څه لګونته او نور بدن وستو کې څه لکه ځوان څه دې دا علمي نو نو دا پټنه لرم او یو کوم خو نه کوم اندازه لرم چې څه وکړي دا ستران وای چې نه کوم خو نه کوم اندازه لري ډیر نه لري دې نه څه ضرورت نه لري چې ته وینې ول دې او دا وای سره به دې سره وکړي او هغه سره بدن د کړي او دوم ودا خبره ده چې نه تاسو ځوانانو دې نه کوم خو نه پاو باندې هغه خلک خوغه خلای ځوانو خو ساتو کو کواره زرو ځوانو ما وای موږ مریض زرو څو پیر وای دا مریض ما دا خورو دا وای دا زینه کمی دي نو هغه ځوان زینه په تو او تو کې بدلواله میاسته کې دا د څو جنا دا
ښه یعنی ظاهر څومره رول لري کله نه کله او کم خوري څومره ظاهر باندې اغیز کوي دا پښتنه هم په ځای تاسو خپل عمر پاله ونه ویلوم ویل چې لنګي مو داسې دي چې غواخه په نستا او فکر کوي داسې خاري چې لکه عمر مو چې ډیر خوړلې وي تاسو عمر څومره دی
خپل عمر دا د درته
څه ورته ورته لارم ښه ښه تر اوسه ماشاء الله ځواني مننه کور ودان سلامت او سي چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب د اوریدون کې کسان خپل نوم ونه خسته ویل چې لنګي می نری دی داسې ښکاری لکه ډیر عمر می وچ خوړلې وي او دغه راز ک شدید نه بلکې خفيفه کم خونی هم ویلرمه څورته وایو زمون کې ویل چې وای کم خونی څومره په ظاهر باندې اغیز کې یا دغه تلاسیمیا زکه یو دی ناروغ یادونه وکړه چې وای کم خونه وو اما ظاهر وای ډیر خو مثلا خپغه خو ډاک معلومه ده
دا خو ورور خو ویل خو پونه شوما چې دا ورور وس لنګي نری شوی دی غوخه کما شوی دا او کدا اول نو کچېره اول په غوخه خو او وس بنګر شوی وسیږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري ورور باید چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي داخلي ډاکټر ته که ډاکټر ته ویلی دی چې وس دوه نوې کم خون نه چې وینا واخل نو اتمن کم خون دی ا دې کم خوري ته خو باید چې بیا د خلې د لارې مستعزرات ټابليټونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خوني ورکي په څنګ کې ویټامینونه منرالونه دا شایان باید د ورو ته توصیه کی ځکه کم خوني داسې و ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفي اغیز لري باطن ادا ده چې انسان به اشتیاقیږي مثلا په قلب ته ضرر رسېږي غټيږي دماغ خرابېږي حافظه خرابېږي مثلا اشتیاق خرابېږي نو ظاهر داده چې انسان کله اشتیای خراب شه د ډوډې خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسور کوي تابان چې کم خونه شه چیرای زیړه کیږي یا خاصه فکیږي سپینه کیږي نو دې لپاره تاثیرات هم ظاهری دي هم باطنی دي نو ورور ته زده مشوره ورکوم چې د خپل غذا باید اصلاح کی باید هغه غذاګان چې هغه کې پوره اندازه وسپنه و سیگی هغه نه استفاده وکي مثلا شنه صابر ډیر استفاده وکي
بله
که دا یې نه وخوري غوښه نه واګه او د شانو نه استفاده وکي دا به ورته زوایم په ګټه و سیگی خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي او دا چې په درد کې یو ګرځیدای نشي یا ډیر ډنګر شوی دی کیدای شي چې کوم ورتوپیدی مشکل ولري باید ورتوپیدی ډاکټر ته لاړ شي صحت خو یو لوی سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړی ده او موږ په ارزښ نه پوهیږو خو کله چې بیماری شو د پښو پات شو بیا الله ناری وهو نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او همچنان خپل غذایی مواد اصلاح کړي او پوره کافي اندازه انرژي او غذا واخلي او لږ ورزش وکړي چون سن دونه ډیر جګ نه دی
کولای شي چې ورزش وکړي ډاکټر محترم راځي چې دغه د بحث پای شي به هم ښه استفاده ترې وکړو فقط ستاسو سپارښتنه ته اړتیا لرو ډاکټر صاحب څه وکړو چې په تلاسمیا باندې اختنه شو یا هم د تلاسمیا باندې دخته کېدو مخنیوي وشي یا هم کچ راکمه سي لاندې سپارښتنه کې افغانانو ته په ځنګړې توګه ځوانانو ته یوغه کسان ته چې تر اوسه تنکی ځوانان دي هم پیغلې دي او تر اوسه وادنه د کړې منتظر دي چې د ژوند شریک پیدا کړي کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي تر څو د دوی ماشومان کې د تلاسمیا کچ راکمه شي
زما توصیه داده چې وقایه د مریضی نه خو اصلا امکان نه لري، اما کچیر څوک تلاسیمی مریضی ولري نو هغه باید چې مخکې د نه چې واده وکي یا که ښځه وسی مخکې د نه چې حامله شي باید یو جینیټیک شخص ته چې مراجعه وکي چې هغه متخصص د جینو وسیږي او دغه نه راهنمایی واخلی، او یا هم د خپل ډاکټر نه چې هغه د معالجه ډاکټر وسیږي هغه ته مراجعه وکي او دغه په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات ونکي او دا آگاهی پیدا نکي او حمل واخلي کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسی هم په ښځې کې په دواړو کې که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمی هم ولري که دوی واده وکړي بیا ماشومان په شدید تلاسیمی باندې اخته کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ، نور د خبرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب له تاسو نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خبرونې میلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.